زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورېدل، راپورونه مو واورېدل. وړاندې به 25 دقیقې بعد زمونږ همکار سره واورئ، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د یو تاجکستانی تبه په شمول یې د داعش ډلې یو شمېر وسلوال بریدګر نیولی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن دوشنبه په یو بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی، ویلي دغو کسانو د فرامینو د تعقیب او نظارت د ریاست یا پخوانی لوی سرنوالۍ په کارکوونکو په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې چې د سنبلې په 12مه شوی و، د طالبانو په خبره شپږ کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان وو. خو د افغانستان د سرنوالانو فدراسیون ویلي چې په هغه برید کې لږ تر لږه 14 افغان سرانوالان وژل شوي دي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزي زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او چارواکو یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغه ماشومانو شمیر شاوخوا 25 تنه ښودل شوي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې تر اوکتو وروسته د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وای پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونه مشر شاهد حسین د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل ګډوالو لخوا د شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. د هغه په خبره په دې سبب کې پر دې لارې دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالرو ته او هغه اوس 400 میلیونو ته راټیټ شوی دی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2024 کال د اگست له 6 راهیسې د جمرود په بیګاړۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی، چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تګ راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 92 تنو ته لوړ شوی. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي چې د پلازمینې کتمندو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 13 کسان لا هم تري تم دي. او د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي مشر وټاکي. قاسم دا خبره نن دوشنبه په یو بیان کې کړې او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې وروستي تحولات آیا پر افغانستان هم چې طالبان ورباندې واکمنان دي څه تاثیر لري؟ د جولای پر 1 په ایران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیا تر وژل کېدو وروسته د ایران په ګډون ځینې نورو لوریو له دې جملې په خپله حماس ډلې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړې وو. د ایران رهبر او نورو چارواکو دا د اسرائیل کار وباله او وی ویل چې اسرائیل به د دې اقدام درنه بیه پرې کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ویان علي محمد نایني ویلي و چې د حماس د سیاسي دفتر د وژل سوي مشر اسماعیل هانیا غچ اخیستنه شای وخت ونیسي، خو اونۍ واوښتي او د ایران د دې غچ اخیستنې درک نه لګیږي. تر دې مخکې د مې میاشتې پر 6 د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې مړه شول. ځینو ایراني چارواکو دا د اسرائیل کار بللی و، خو اسرائیل په رسمي ډول خپل دخالت نه دی تایید کړی. د اسرائیل په ها آرتس ورځپاڼه کې د سیاسي مسایلو شنونکي آموس هر لیکلی و چې د ابراهیم رئیسی مړینه د ایران رژیم ته یوه ضربه ده چې ورسره به په ایران کې دننه د رهبرانو ترمنځ اعتماد کم سي. هغه لیکلي و چې د ایران دولت به اړ سي د رئیسی تر وژل کېدو وروسته خپلو داخلي مسایلو ته زیات پام وکړي او پر حزب الله ډلې به د اسرائیلي ځواکونو خلاف د یوې فعالې پوځي جبهې د ساتلو لپاره خپل فشار کم کړي. تیره جمعه د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په بیروت کې په یو ډړ هوایي حملو کې وژل شو. چې د مسلې هم په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړه. په دې تحولاتو کې پر افغانستان واکمن طالبان څنډې ته نه وو کې له رسمي چینلونو تبصرې نه دي کړي، خواخوږو او ملاتړو یې په وار وار پر دغو پیښو عکس العملونه ښودلي دي، خو تر اوسه یې د حسن نصرالله پر وژل کېدو خاموشي خپله کړې ده. د طالبانو خواخوږو او ملاتړو له اسماعیل هنیه رانیولې تر حسن نصرالله پورې د دوی عکسونه پر خپلو حسابونو خپاره کړي او د دوی وژنې یې غندلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا د لبنان حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله، حماس او ځینې نورې ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کېږي چې په منځني ختیځ کې د شنونکو په باور د ایران د ګټو لپاره فعالیت کوي. اوس پښتنه دا راولاړیږي، آیا په منځني ختیځ کې روان تحولات د افغانستان پر حالاتو هم تاثیر لري؟ طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، آیا کولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل ګټو ته زیان واړوي؟ په همدې بحث کې له میلمنو سره څېړو. په څو شیبو کې د 25 دقیقې د بحث میلمانه در پیژنو.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکي سمی ستانکزای دواړو ته شراغ لاست وایم. په پیل کې اتمر صاحب، تاسو ترازو نظر مو څه دی چې هغه څه چې په منځني ختیځ کې همداوس روان دي پر افغانستان کوم تاثیر لري؟
مننه سوال صاحب. تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته، ستاسو میلمه ته، جناب ستانکزای صاحب ته سلامونه نیکیله. یقینا چې افغانستان په سیمه کې هم داسې یو هیواد دی چې افغانستان ته د نړۍ سترګې اوړي، او دغه تحولات یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه په افغانستان باندې بې تاثیره نه دی. ځکه چې خو دلته اصلي رقابت که موږ وګورو د اسرائیل او د ایران ترمنځ دی، حزب الله و حماس و حوثی و هشت شعبی و فاطمیون و زینبیون، دا هغه ټول ډلې دي چې د ایران د خوانه مرستې ترلاسه کوي او په اصطلاح د ایران نیابتي لښکرې دي، او مخصوصا د دوی ډېر تقابل د اسرائیل سره دی. د بل خوانه امریکایان هم لکه څنګه چې په دې دوه درې ورځې کې موږ ګورو، د دې دپاره چمتووالی نیسي چې احتمالا که په ایران باندې برید وشي دوی باید آماده اوسي، یعنې که دغه جګړه پیل شي د اسرائیل او د ایران ترمنځ، چې د دې امکانات اوس سړی ویني. سره د دې چې ایرانی مقامات تر اوسه پورې ځان غلي نیولي او داسې شدید عکس العمل کوم چې پخوا دوی هغه دریز درلوده، هغه دریز دوی اوس نه لري. لیکن دا احتمال لري چې د لبنان او روسته یمن باندې خو نن پرون بمباري شوی د حدیدې په بندر باندې، او یعنې دا معنا چې دغه جګړه یمن ته هم غځېدلی، په سوریه کې هم په ځینو ځایونو کې امریکایانو بمبارد کړی، او په همدې ترتیب سره موږ ګورو چې دغه جګړه ورو ورو پراخیږي. او بل دا چې اسرائیل د دې دپاره ډېر جدي او طولاني آمادګي نیولی و چې دوی اوشي کولی چې څو جبهې کې سره وجنګېږي، ځکه دوی دغه تجربه په تېرو کلونو کې، یعنې د 1940 کال نه راونیسه بیا تر 1985 کال پورې، دا څو جګړې چې دوی عربانو سره درلودلې، یو ځل شپږ عربي هیوادونو سره، بل ځل 15 عربي هیوادونو سره، یعنې د اسرائیل اردو دغه تجربه لري چې په څو جبهو کې جګړه وکړي. اوس نو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ایران او د افغانستان روابط خو ډېر زیات نږدې دي. احتمالا که ایران جګړې ته لاړ شي، دوی به د افغانستان ځینې مرسته وغواړي. لکه چې څو وخته مخکې د ایران جمهور رئیس دا خبره کړې وه چې افغانستان هم د مقاومت د محور یو برخه ده، یعنی په دې معنا چې که ایران باندې فشار راځي چې ایران افغانستان ته توقع لري چې د افغانستان نه مرستی دی وغواړي.
مننه. تاسو تر اوسه ښاغلی ستانکزی، کله چې حماس ډلې تیر کال پر اسرائیل حمله وکړه، په لومړیو کې امریکایي چارواکو ویل چې په دې حمله کې ایران لاس نه لري. اوس ښاغلی اتمر یادونه وکړه چې پر ایران د حملې احتمال سته، او ځینې نه تایید شوي راپورونه وایي چې د ایران لوی مشر یو پټ ځای ته هم لېږدول شوی دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا دریځونه په بدلېدو دي؟
سلام رونه کی هله سړی سپتاسو جناب اتمر صاحب او ټول قدرمنو اوریدونکو ته، زه فکر کوم با وجود دې چې ایران د غلو په تر اوسه پورې د ډلې تر شا کړې ده، اما یو شی چې وځي دي که حماس که حزب الله ده او د نورې کوچنۍ ډلې فاطمینو زینبینو د نورې، دا ټولو ته ښکاره ده چې د دې تر شا ایران ده، د ایران اخوندي رژیم ده. دوی تقویه کړي دي، روزلي دي، دوی منځ ته راوړي دي. دا واضح ده، او هر څومره چې حملې دوی کړي دي په دې باندې امریکا او اسرائیل او ټوله منطقه په دې باندې پوهېږي چې د دې تر شا ایران ولاړ ده. تا په او هغه اختطافونه چې حزب الله کړي وو، که د امریکا سفیر وو، که د سی آی اې کارمندانو د 1930 کلونو د 1950 کلونو له حملو نه وروسته مجرمین ټول ایران ته تللي وو. ډېر زیات راپورونه په دې باندې موجود دي. د امریکا د حکومت چې د دوی د استخباراتو کسان چې تښتول شوي وو په بیروت کې او په لبنان کې، هغه وړل شوي وو ایران ته، هلته ترینه تحقیق شوی وو. نو ښکاره ده چې د ډلو تر شا او د مسایلو تر شا ایران ده. ولې یو شی چې اسرائیل کوشش کوي هغه دا ده چې ایران عملی مخامخ جګړې ته دوی راکش کړي، او د څومره تحرکات شوي دي له 8 اکتوبر نه را په دې خوا باندې، که هغه د حماس د ډلې په تړاو باندې دي او یا هم اوس د حزب الله چې ایران په باندې ډېر افتخار کوو او دوی خپل یو مثال وړاندې کوو د استخدام لپاره د ترهګرو د راوستلو چې د ډلو ته راولي، د دوی لپاره یو نمونه وړاندې کوله هغه حزب الله او حسن نصرالله. او اوس ښکاري چې دا مسله یو بل نقطې ته واوښتله. دا څومره تلاشونه تر اوسه پورې شوي وو چې ایران په مخامخ جګړه کې اسرائیل ښکیل کړي او دوی شا کوله ورته او ځان یې په حساب تېر راوسته. نو اوس داسې معلومېږي چې دا به فکر کوم یو هغه تغییر نقطه یې اول بل چې ایران مستقیما مداخله کوي که نه. دوی خپل هغه وښودل چې دوی څومره خفه دي د ده په وزل کېدو باندې دی.
مننه. اتمر صاحب، په خپله د طالبانو رسمي ویاندویان د حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته ولې غلي دي؟ رسمن څه څرګندونې نه دي کړي؟ دوی فکر کوي چې ځینې ملحوظات لري.
یقینا دوی ځینې ملحوظات لري، ځکه چې دوی رابطه د امریکایانو سره دا واضح خبره ده چې امریکایانو سره دوی په یو تعامل کې دي. عربی هیوادونو سره، مثلا سعودي عربستان سره، قطر سره، امارات متحده سره، دا ټول هغه هیوادونه دي چې دوی د ایران سره ښه مناسبات نه لري، یا په اصطلاح د امریکا د سیاستونو په سیوري کې دوی په سیمه کې سیاست کوي. او افغانستان هم نشي کولی، زه داسې فکر نه کوم چې دوی اړیکې او روابط د امریکایانو سره ډېر نږدې دي. د هغوی نه پیسې ترلاسه کېږي، د هغوی نه امکانات دوی ترلاسه کوي، د دوی نمونه د هغوی په تور لستونو په تعلیمونو کې دي. یعنې دا هغه وسیله د فشار ده چې امریکا د طالبانو پر ضد په لاس کې لري. نو د دغه پر بنسټ باندې زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا کار نکی چه د ایران سره خواخوږي وکړي. او زه خوشحاله په دې یم چې طالبان کشکې همداسي وکړي، یعنی دوی دې باید دغه ډیپلوماسي باندې ځان پوه کړي چې په دغه سیمو نازاتو کې د افغانستان ورتلل د افغانستان دپاره د خودکشي او تباهي معنا لري. نو څومره چې کیدای شي طالبان باید دغه مسائل نه ځان لرې وساتي. په هر صورت په مجموعي توګه دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی، مخصوصا د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی، هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په نړۍ کې با اعتباره دي، رسوخ لري، پیسې لري، خو ډیپلوماسي لري، د هغوی وظیفه هم دا ده چې اول خو د دغه جګړې د ختمېدو دپاره دوی لاسونه ونغاړي او کوشش د دا وکړي په ملګرو ملتو کې په امنیت شورا کې چې دغه جګړه دې ودروي. او دا د زور د لارې نه نه کېږي. زه البته دا زما شخصي نظر دی، زور په دغه وخت کې کار نه ورکوي. باید یو ښه فعال ډیپلوماسي په دغه برخه کې په لاره واچول شي او نړیوال دې ته وهڅول شي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږي او دغه مشکلات دې محدود وساتي. که دغه محدود نه شو، عربي هیوادونه په دې کې راښکیل شول، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې جنوب د آسیا عربي هیوادونه او ټول منځني ختیځ به په دې جګړه کې راښکیل شي او دا به ډېر لوی اثرات لري، هم اسرائیلو ته، هم ایران ته، هم عربي هیوادونو ته، هم اسلامي هیوادونو ته.
ډیر مننه. دا اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن. پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې روانې چارې پر افغانستان څومره تاثیر لري. د دې بحث ملمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر، د چارو شنونکی سمې ستانکزای صاحب. تاسو تر اوسه د طالبانو ځینې مهم کسان او نږدې غړي په غزه کې وخت نه وخت د ځینو پیښو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو عکسونه خپروي، خو د غچ اخیستو خبره نه کوي. ستاسو په نظر دا غندنې د څه لپاره دي؟ دغه تبلیغاتي هڅې ولې دوی کوي؟
سالی صاحب، زه فکر کوم دا کوم کسان ستاسو یاد کړل له رسمي موقفونو نه، بلکې له شخصي ادرسونو نه دوی دا لیکنې کوي. او هغه د اساسي طالبان له دوه اساسي پوښتنو سره مخامخ دي. یو خو دا ده چې د اسلام کارو ډلو په اول سر کې د دوی له ایجاد نه را په دې خوا باندې د دوی شعار دا و چې نړیوال جهاد، ګلوبل جهاد. کله چې پوښتنه د پاکستان مطرح کېدله، د پاکستان په اړه باندې د حکمتیارو، د نورو وګونو، حزبونو او د طالبانو دریځ دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چون دوه مسلمان ورونه ملکونه دي، باید سرحد نه اوسېږي، یو حکومت دي اوسېږي او دا باید وغځېږي. په همدغه اساس باندې خپل د پاکستان پاکستان مشري او رهبری د دوی او د دوی پناه او د دوی مالی سپورت او هغه توجیه کاوه. اما کله چې اوس دوی له یوې سختې پوښتنې سره مخامخ شوي، هغه دا ده چې یو خوا د امریکا پیسې دي، اتیا میلیون ډالري کڅوړې دي چې هغه ورته راځي د افغانیو د ثبات ساتلو، د دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلو، د دوحې قرارداد او دا مسایل دي. او بلې خوا ته د دوی د نړیوال جهاد مسله ده چې په هغه باندې لازمه خو دا ده چې دوی باید د اسرائیلو په خلاف باندې ښکاره دریځ ښودلی وای. دا چې دوی نه توانېږي چې د په هغه شان باندې چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې کولې او اوس د اسرائیلو په خلاف باندې څه ووایي، دا په ښکاره باندې د افغانستان ولس ته د دوی مجبوریتونه او د دوی پټ قراردادونه او پټ زمایم دا ټول ورته ښکاره کوي، ورته واضح کوي چې دوی په څه شکل باندې چې ادعا کوله چې د جهاد لپاره او د اسلام لپاره راوتلي دي. دغه دعوه یې اوس کوم چارې سره دوی مخامخ شوي دا ښکاره کوي چې دوی په هغه کې ریښتینی نه وو. او په حقیقت کې د نیابتي ډلو خاصیت هم داره چې دوی وفاداریانې اخیستل کېږي، وفاداریانې په ډېر اسانه باندې یو هغه نه بدلېږي بل کس ته. نو اساسي پوښتنو سره مخامخ دي او معلومېږي چې دوی د خپلو قرارداد ته، د دوحې قرارداد او نورو پټو معاملو ته زیات هغه دي نسبت دې ته چې دوی راسي او خپله د جهاد او د نړیوال جهاد خبره وکړي.
ډیر مننه اتمر صاحب. د فلسطینیانو حماس ډله او د لبنان حزب الله ډله دواړه افراطي ګڼل کیږي چې یا د امریکا د متحده ایالاتونو یا د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي. طالبان هم په دې تورن دي چې افراطي نظریات لري. د کابینې ځینې غړي لا هم په تورو لستونو کې دي. آیا د طالبانو خواخوږي به وکولی سي دغو وروستیو تحولاتو ته په پام د امریکا یا اسرائیل ګټو ته کوم زیان واړوي؟
افغانستان یا طالبان اوس حد کې نه دي چې دوی امریکا ګټو ته تاوان واړي یا مثلا د اسرائیلو ته. خو په هر صورت دوی د دې شي نه هم ویره لري چې لکه چې مخکې ما وویلی چې د دوی مشران په تحریمونو کې دي او دوی باندې دوی نومونه په تور لیست کې دي. دوی پیسې د امریکا نه ترلاسه کوي. دوی په دوحه کې امریکایانو سره قرارداد کړی. هر حرکت که طالبان کوي د دغه درې څلورو خبرو په مورد کې دوی تر پوښتنې لاندې راځي او دا دوی ته تاوان کوي. نو زما باور داسې دی چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی علنی توګه هغه څه پلوي نشي کولی. یو خدا شخصي خبرې دي چې دوی په فیسبوک کې یا ټویټر کې یا مثلا نور خپل رسنیو کې ځینې عکسونه او ځینې شعارونه ورکوي، دا خو بېله مسله ده. لیکن په رسمي موقف کې دوی هغه حد کې نه دي چې یو رسمي دریځ خپل اعلان کړي، ځکه دوی په دغه نورو برخو کې هم کله چې اسماعیل هانیه ووژل شو داسې کوم دریځ دوی ونینیو. کله چې مثلا د ایران او د اسرائیلو هغه راکټي تبادله د راکټ د دې دواړو هیوادونو تر منځ وشو، په هغه کې هم دوی داسې کوم رسمي دریځ چې د دوی پلویتوب سرګن کې داسې ونینیو. او زه فکر کوم دغه د دوی محدودیتونه دي چې دوی نشي کولی. او که ډېر افراطي فکر چا سره پیدا شو لکه چې ستانګزیسه ویل، ځکه دوی ټول خو اسلام جهاد او جهاد اسلامي دپاره د دوی اجندا ایډیولوژیک فکر همدا دی، که یو ځلې دغه خبره رامنځته شو بیا زه فکر کوم نو دا بیا قضیه بلې خواته بیایي او دا به د افغانستان دپاره ډېر مشکله وي چې بیا وشي کولی چې دغه تعاملات د نړۍ سره هم وساتي، د سیمې هیوادونو سره هم وساتي او عربي هیوادونو سره هم دوی وساتي.
ډېر مننه ستانکزه صاحب. د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې د ایران له دخالت څخه انکار نسی کېدای. طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، څه فکر کوي چې د کومې لویې شخړې په صورت کې د ایران د دریځ ملاتړ کوي؟ که دا کار وکړي څه زیانونه به د طالبانو لپاره متوجه وي؟
زه فکر کوم سالیس د اوس لپاره خو طالبان په کوم شکل باندې کنه د دوی له دریځ نه ښکاري چې دوی ډېر زیات د اسرائیلو د امریکا طرفدار دي او مجبور دي هغو ته په کوم معاملې چې دوی کړي دي د هغو په اساس باندې هېڅ نوه عکس العمل دوی نه ښیي. کنه د اسماعیل هانیه وژل کېدل یا د نصرالله وژل کېدل د دوی لپاره یعنی باید یو غټ شوک او یو غټ ټکان وای. هغه دا ده چې د اخوندي رژیمونو اول خو ایران په دې هغه کې نه ده، په دې توانایي کې نه ده په دا څو کلو کې چې د ایران اخوندي رژیم پاتې سوی ده، د ایران حکومت ضعیفه سوی ده. ورسره یوازې دوی دغه نیابتي ډلې جوړې کړې دي او په مخفیانه شکل باندې یو څه جنجالونه جوړ کړي. ایران که تاسو لیدلي وي څه وخت مخکې د اسماعیل هانیه د هغه لپاره څه انتخاب اخیسته دي او په ایران کې نور حملاتو درونه ولېږل، امر ټولې په هوا کې مخکې له دې نه چې ورسېږي خونساسو کنه یو په یو مسخره باندې بدل سو. نو ایران کوشش به کوي چې دخیل نه سي، اما که دخیل هم سي طالبان او د افغانستان کې اسلام کاری ډلې چې وي د ټولې د ایسای له خوا نه را جوړې شوې وي او ایسای مدیریت کولې. او یو ښه مثال هغه د حکمتیار صاحب ده، هغه ته کله چې دی له هغه نه انکار کوي، د ریګن دلنه انکار کوي، نو سی آی ورته وایي چې ایسای جوړ کړی، ایسای له منځه وړي. او په عمل کې ورته وښودله حکمتیار په عمره د حزب الله په ټریننګ کې د پروژې بلو کې حزب اسلامي او ګلبن حکمتیار ایران لوبي نمراسته خو سي لوبي په ټرین کولو کې په وخت کې په افغانستان د جهاد او د شهرت د دیو مرکز اما په یو هغه باندې تغیر د پالیسی باندې حکمتیار وګونی حزبونه ټول لمنځه ولاړل طالبان ورته جوړ کړو ورته راوستل نو طالبان په دې باندې پویږي چې دوی که چیرته د آی اس آی او د دوی د امریکا د پیسو د دیو په خلاف باندې ځي دوی له منځه ځي نو دوی هېڅکله به دا جرات ونه کوي ولې هغه دا ده یو مهمه نقطه دا ده چې دوی د خلک افغانستان خلک او د ایران چې د منځني ختیځ ولسونه د هغوی د غمیزې لپاره امریکا او نړیوال جهاد د دې دایره پیدا کول دی خو د غولول لپاره په واسه د دې چې دوی په نظام جوړولو باندې کار وکړي په حکومت جوړولو باندې کار وکړي دغه دلیل او دغه د ملامتیا ځای چې دا وځي کیږي خلکو ته اوس ورته ښکاریږي چې کومه دعوه چې دوی کوله او په کوم شکل باندې دوی روانو آیا دوی رښتینی و پکې او که چېرته او که یوازې دا د دې لپاره استفاده کوله چې عام خلک پرې باندې وغولي خپلو ډلو ته استخدام کړي او کشمکش جوړ کړي نو مهمه نقطه پکې دغه ده په نظر اوس
ډېره مننه اتمر صاحب یو اندېښنه له افغانستان څخه د فلسطینیانو قلمرو یو په ټوله کې منځني ختیځ ته د وسلولو د لیږد احتمال دی لکه څنګه چې دا کرمخ کې د ناګورنو قرباخ په جګړه کې سوې ده د عراق او سوریه په جګړه کې هم له افغانانو استفاده سوې ده څه فکر کوي چې منځني ختیځ ته د وسلولو لیږد یو احتمال دی
کله غلط چې وکی bale لیکن تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم اوس شرایط بدل شوي دي یعنی په نړۍ کې او مخصوصا په سیمه کې هغه د څلوېښت کاله دېر کالو مخکې شرایط نشته دي اسرائیل تقریبا په دې دېرش کلونو کې یا شاوخوا په دې کې ډېر د نظامي درکه د امکاناتو درکه ډېر ځان غښتلی کړی اسرائیل د دغه اوسني وضعیت پیشبینی تقریبا دېرش کاله شل کاله مخکې کوه او په همدغه بنسټ باندې د دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي د سیمې دپاره جوړ شوی زه فکر کوم اوس که یوازې ایران او حماس او حزب الله یا حوثی د دغه بریدونو نه خلاص شي دا به هم اسلامی نړۍ ته یو ډېر غټ غنیمت وي خو زه په دې باندې هم فکر نه کوم ځکه اسرائیل اوس هغه موقف کې دی چې دوی کوشش کوي چې دغه قضیه ختمه کړي او ختم یې ډېر سخت کار دی سخت هم ده او وحشتناک هم دی او دې کې نورو جنګونو او نورو بمباریو او نورو انسان وژنو احتمال پکې ډېر زیات دی اسرائیل اوس زما البته باور داسې دی چې نه حماس پرېږدي تر څو چې حماس بیخي له منځه نه وي تللی نه به حزب الله پرېږدي تر څو چې حزب الله له منځه نه وي تللی تسلیم شوی دی او نه به حوثیان پرېږدي په یمن کې او نه به دغه نورې ډلې کوم چې د اسرائیل دپاره خطر دی خو منګه که په دې فرضیه باندې قضاوت کو یا فکر وکړو چې افغانستان نه سرتیری ځي اوس د سرتیرو جنګ نه دی اوس د راکټونو د بامونو د تیارو د شهنځو مکسیم پاین دا خبرې دي سرتیری هېڅ شی نه شي کولی که تاسو همدغه جګړه کې وګورئ اسرائیل سرتیری تر اوسه پورې بیخي د سرتیرو نه کار نه دی اخیستلی ځکه هغوی هوایي ځواکونه قوي وو راکټي بریدونه او په همدغه ترتیب سره تقریبا د سرتیرو خبره اوس ورو ورو منتفي ده په جګړو کې ځکه دا اوس د ټکنالوژي جګړه ده
مننه ستانګزه صاحب یو دقیقه وخت لرو که په لنډو کې ځواب راکړي چې ځینې شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې طالبان له شیعه اقلیت سره ډیر ښه تعلقات نه لري خو د حماس او حزب الله د مشرانو پر وژل کېدو یې د خواخوږو یا حملاتړو عکس العمل توند و دا په څه معنی
فکر کوم د افغانستان کې کومه مسله سره هغه دوی د تقسیم او حکومت لپاره استفاده کوي ډېر زیات اما په لویه سطحه کې د نړیوال جهادیزم مساله چې د اسلام کارو ډلو د ټولو شعار ده او دوی باید هغې ته متحده پاتې سي، نو په دغه خاطر باندې د هغه سره مخامخ کیږي. یو پوښتنې سره مخامخ کېږي چې دوی باید جواب ورکا نړیوالو ته، او د شیعو د سنی مسله په افغانستان کې هغه دوی د داخلي تقسیم لپاره استفاده کوي.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په منځني ختیځ کې روان تحولات پر افغانستان کوم تاثیر لري، او کنه د دې بحث میلمانه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی سمیستانکزی له دواړو مننه.